سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پر ایران د امریکا او اسرایلو ګډ بریدونه لا هم دوام لري نړیواله ژانسونه لیکلي چې پر ایران د اسرایلو او امریکا د ګډ برید د نوملي څپی هدف ایرانی چارواکي وو په پاستور میدان کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي دا ویجاړ شوی کور او څو نور ویجاړ شوی ودانۍ ونسرونه هم خبره شوې دي یو اسرایلی چارواکي ویلي خامنئي یو مشر مسعود پزشکیان د برید په هدفو کې شامل وو خو تر اوسه د چارواکو د وضعیت په اړه معلومات نشته ایران هم سملاسي ځوابي بریدونه پیل کړي دوی پر اسرایلو توغندي وشتلي او قطر بحرین متحده عرب اماراتو سعودي عربستان او کویت کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه کړي دي طالب چرواکی وایي پر کندهار او کنړ د پاکستان د تیر شپې په هوایي او توغندي زوبریدونکو کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي تر دې وړاندې پرون په پکتیکا او خوست کې هم د پاکستاني الوتکو د بریدونو خبرونه خپاره شول طالب چرواکی وایي هلته 19 ملکیان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه په خچ کې په میرانشاه او سپین وام کې د پاکستاني پوځ تاسیسات وشته دي بل په لاو بیا په افغانستان کې طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې په تیرو وو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند هم د الله فطره تازه شنبې د هوت نه هم پر خپل اکسپاند لیکلي چې د مرګ ژوبلا پاننګرهار پکتیکا خوست کنړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکني بریدونو کې اوښتي ده نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي نو وړي د غرض ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځ په حمله کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او 14 نیمه تخریب شوې دي خو پاکستان په دې نه خوتو کې ملکی وګړو ته وخت مرګ شو بل رات کړي ویلي دي چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او دایښ خراسان څنګه مرکزونه په نخښه کړل هغه څه چې د پاکستان د اداله مخې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د بریدون لپاره استعمالوي که د طالبانو حکومت دغه ډول اداوي په وار وار رد کړي دي او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن سریلانکا او پاکستان د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د لوبه د اتو وره پړاو دویم ګروپ کې درسره کیږي سبا بیا زیمبابوې له جنوبي افریقا او هند ویسټ انډیز سره خپل بخت آزمایي خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلای شئ پر ایران د امریکا او اسرایلو ګډ بریدونه لا هم دوام لري په چې د دې بریدونو وروستي جزئیات څه دي مرګ ژوبله لري او کنه لري او ایران دغه بریدونو ته ځواب ورکړی او کنه وروسته به یې درته جزئیات وړاندې کړو همدارنګه پر افغانستان هم د پاکستان بریدونه تر تېرې شپې دوام درلوده هلته چارواکي دا کوي چې ملکي وګړي هدف ګرځېدلي
نو کډوال دغه ځان ایستل شوی یو هغه راغلی وو تقریبا یو نفر زخمیان شوی وو د ټول ملکی کسان دی البته دلته یو شل بستریز روغتونه وو هغه هم لګېدلی یو هغه تقریبا لګېدلی تقریبا دوه درې هغه لګېدلی دي
پر افغان خاوره د پاکستاني پوځانو بریدونو ته نړیوال غبرګونونه هم د تلرونو مطالبه مشته التیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی پر ایران د امریکا او اسرایلو ګډ بریدونه دوام لري نړیواله ژانسونه لیکلي چې پر ایران د اسرایلو او امریکا د ګډ برید د نمړې څپې هدف ایرانی چارواکي وو همدا شی ور سره په استډیو کې اسد لالودین دی لودین صاحب ستړي مشه کته سره ته دغه بریدونه وروستي چوسیات راکړي
ډیر مننه ایرانی چارواکي وایي چې بریدونه لا هم دوام لري تازه د سری سرید نړیواله کمیټه ویلي چې د ایران په شلو ولایتونو باندې د امریکا او اسرائیل ګډ بریدونه شوي دي چې لومړنی بریدونه په تهران کې وشول او لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه راپورونه وایي چې د لومړنیو بریدونو یا د برید لومړنی سپه هدف ایرانی چارواکي وو د ایران د دو مشرانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د غرض د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان په اړه اسرائیل چارواکي وایي چې دوی د برید په هدفونو کې شامل وو، خو دا چې دغه کسان چیرته دي د وضعیت په اړه یې تازه معلومات نشته. دغه راز دا معلومات هم تر اوسه نشته چې په دغو بریدونو کې څومره نور ټیټپوړي چارواکي زیانمن شوي دي، خو په د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای کور او شاوخوا ځینې ودانۍ ویجاړې شوي. البته سهار مهال له برید سره هممهاله وروسته ایراني چارواکو وویل چې دغه دوه لوړپوړي چارواکي مسؤولو او خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د تلفاتو کره جزئیات تر اوسه نسته، خو څه چې تر اوسه خپاره شوي دي د ملکیانو د مرجوبلو په برخه کې، هغه په هرمزګان ولایت کې پر یو ښوونځي باندې برید دی. هلته د هرمزګان د والي دفتر او د غراز د یوې ولسوالۍ چارواکي تایید کړي چې د نجونو پر یو ښوونځي باندې توغندی لګېدلی یا هم هوایي برید شوی دی، چې وروستي معلومات ښیي چې په دغه ښوونځي کې 350 زده کوونکي وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ښوونځي ویجاړ شوي عکسونه یا هم له برید وروسته صحنې خپرې شوي دي چې د زده کوونکو خپل خپلوان د ښوونځي شاوخوا راټول دي او ژاړي او بدې ورځې کوي. دغه بریدونه لا هم دوام لري. د ایران د غبرګون سره په همغه د ورځې سر کې مخامخ شول. ایران په غبرګون کې پر اسرائیل باندې توغندي و توغول. په اسرائیل کې تل ابیب کې چارواکو ویلي چې دوی د هوایي دفاع سیستمونه فعال کړي دي او د ایران توغندیو ته ځواب ورکړی. تر اوسه معلومه نه ده چې په اسرائیل کې دغه توغندي لګېدلی او کنه، او دا څومره زیان لري په دې اړه هم معلومات نشته. پر اسرائیل سربیره بیا ایران د دغو بریدونو په غچ کې په منځني ختیځ کې د امریکا پر اډو باندې بریدونه کړي دي. ایران ویلی دی، البته دولتي اژانسونه چې په بحرین، قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان او کویت کې د امریکا اډې وشتلې دي. ځینو بحرانیو هیوادونو، اروپایي ټولنې او دغه راز د منځني ختیځ هیوادونو د دغه وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړې دي. عمان سملاسي د دواړو لورو ترمنځ د اوربند او د دواړو لوبو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. وضعیت لا هم روان دی، څرک نه ښکاري چې جګړه به تر کومه وخته پورې دوام کوي او بالاخره به څه پېښېږي.
ډېره زیاته مننه کورودان اسدلال الدین و چې د اسرائیلو او ایران د برید په اړه باندې چې دغه دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه کړي دي. روسي جزئیات راکړه. اوس په افغانستان ته بیرته راشو. د طالبانو د کورنۍ دفاع وزارت تازه ارقام خبر کړی دی چې لمخې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پوز په هوایی بریدونو کې په افغانستان کې د دوی په ټکو شپږ شپېته ملکي وګړي وژل شوي دي، شپږ شپېته کسان ټپیان شوي دي او 250 نور وژل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لسګونو ملکي وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو اوو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسي وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو 8 کورونه په بشپړ او 14 نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خای پاکستاني ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماخام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نخه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه د وژل شوی یو شمیر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نخه کول په کلکه غندلي او دغه نخوتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نښه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خان زمان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بمبارونه یې وکول، ملکیان یې په نښه کړو، ملکیان یې شهیدان کړو. د موږ دا معنی چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک دا ټول شهادت ورسول. افغانانو سره پاکستان ظلم کې، ناروا کې، وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه صفه د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرجوبو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تېره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورن کرخي پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسټو د هوایي او ځمکني بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرجوبلو د اړولو ادعاوي هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی غني پوسټي لمن زوړي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخې پوګډو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو لارې حل کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت ویاند ویلي و چې په وروستیو ورځو کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسي وګړي وژل شوي او 65 نور ټپیان و. بل پلو بیا د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له هم نښتې دوام لري. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادا کړی چې نن یې ځواکونه غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ نوخار هلته هوایی بریدونه کړی دی. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دی ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو نن جمعه د فبروري په 20مه هم دوام وکړ او د طالبانو حکومت د اسلام آباد په ګډون د دې هیواد ځینو لویو ښارونو د پوځي کمپونو په نښه کولو ادا کړې. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې تاییدوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو تازه خپور شوي بیان کې ادا کړې چې د دوی هوایي ځواکونو نن جمعه غرمه شاوخوا 12 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامی کمپ نوخار کې د پوځ کینټ جمرود پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. د وزارت لیکلي چې د هوایی عملیاتو کې د پاکستان پوځ مهم نظامی ځایونه، مراکز او تاسیسات په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد بریدونه د پاکستان نظامی حلقې د هغو هوایی تیریو په غبرګون کې ترسره شول چې تیره شپه یې په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار د جمعې په ورځ په خپله اکسپانه دا بریدونه تایید خو ادعا کړی چې پاکستانی ځواکونو د په خبره د فتنة الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولي دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی لپاره کاروله. د یادونې ده چې مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت د 201 خالد بن ولید قل اردو ویان وحید الله محمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو کې سره لدی چې ګڼو پاکستانی پوځیانو او تاسیساتو ته زیانونه اړولي، د دوی لور ته تلفات شته خو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. د وویل چې تورخم کې د پاکستان د هوایي برید له امله ول تازه راستانه شوي کډوال زوبل شوي دي.
پاکستان لور طرف ته 15 کسان د دوی وژل شوي دي، اته سروي زخمیان دي، درې غټې موټرې د دوی له منځه تللې دي، همدغه شان تشپارس پرسی مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دوی خواته خو پر عمري کم کې د دوی پاکستانیانو یو مرمۍ لګېدلې او 15 کسان زنانه او کم نه پکې نارینه وو هغه پکې زخمیان وو. همدغه شان ته موږ طرف ته مسې کم تم په کم معیار باندې جنګ کې خطوان دا شیان وي.
تورخم کې د عمري کم په نوم له پاکستانه درستنه سو یو افغان کډوال لپاره پندخالي کې یو افغان چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. په دې اړه یې د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل: طالبان حکومت دفاع وزارت ویلی چې یاد کم کې دیار لس کسان زوبل سوي دي. پر خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې تیر شپه د پاکستانی ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې دغه بریدونه د یو ملکی وګړي په کور سوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې تنه وزل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د راپور په ټکو په وزل سویو کې دوه ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله چې تر برید لاندې راغلی دا کور یې په سیمه کې دی، ازادي راډیو ته وویل:
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور اډې خوا کې د بارډر د لاین سره یو کور د پاکستان د ځواکونو لخوا پکښ شوی چې په هغه کې کوچنیان ماشومان ښځینه دغه پکښ شوي.
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبيري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید سوای خولای پاړه نور جزئیات نسته. بل خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خبر کړی بیان کې ویلي چې تیر شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونو هم د پاکستانی ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغو سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې سوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یې په ویره کې سبا کړی ده. د کابل اوسیدونکو فتانی ازادي راډیو ته وویل:
پیسې پاکستان ورنه کوله وو موږ دې دوله هغه وخت کې د خوبه باندې راپورت څو دومره تیز غږ یې درلود. ته وویل سي د زلاته بیامو لګیر نه وکنه تر سبای پورې پاتې وو.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ماستر هم ورته خبره کوي:
یو یو نیم پیسې شاو خو اوس یې تیار کړل چې د تشویش وکړو. نو تقریبا درې وایي ټکانس ولې بس کښنیان په هیڅ کې وایي بس کله به د پنجل څو کله به ځخانې ته.
د یادونې ده چې بیلابیلو پاکستاني رسنیو هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ویډیوګانو په خپرولو د سپکو درنو وسلو او ویجاړسویو تاسیساتو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لیچه د هوت د اتمینېټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل سوي، دوه قرارګاوي او 19 پوسټي نیولې. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلي چې دوی د طالبانو د پټکا به دلیل بریدونو ته کلک ځواب ورکړای دی. زیدی پر خپل ایکسپان ایدا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له 100 زیات سرتیري وزلي، د 200 ډیر ټپيان کړي، 20 امنیتی پوسټي له منځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د جمعې پورز لغنمې ورسته کندهار کې وی خبري غونډې کې خبريالانو ته وویل چې د 13 شپې راهیسې د بریدونو کې ډیر لس طالب ځواکونه وزل سوي، 22 ټپيان دي او په خبره د خزو ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکيانو ته هم مرګزوب لاوخته ده. د ملکيانو کرش میرا په ډاګه نکړه. د دوړو لورو د ایداو پاړه خپلواک سرچینو څنګه دی ویلي او ازادي رادیو هم د غیداوی نه سیتای دی ولای دینه خطو د دوړو ګوندو هیوادونو ترمنځ د نظامی توتريخوالي د لاس یاتې دوه پاړه اندخني راپورته کړی دي. کومې چې د یک شنبه پښپا د هوت په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی جیټ الوتکو له هوایي بریدو نورسته یې زور اخیستی دی. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي، خو د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان یې وژلي. طالبان حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې دي. د پاکستان حکومت تل ادعا کړې چې افغانستان کې د طالبان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ کوي، هغه څه چې د دوی په خبره په خپلو بریدونو سره یې د پاکستان امنیت ګډوډ کړای. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړی او ویلي دي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملي او نړیوال خبرګونونه اندېښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بېلابېلو چارواکو د زغم او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د هوت د اتمې نیټې یا د پنځمې په شپه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دواړو خواوو هوایي بریدونو وروسته بېلابېلو افغان سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هوت په اتمه د یوې خبر پاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د له دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحدو ایالاتو بیا خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوی فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړي چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي، هغه کړکېچ چې د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی. د ټینګار کړی چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو له لارې دې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل سي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هوت په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل شویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړي دي. د راپورونو لمخې د نخټو لپاره وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوي کړی دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سوچې پاکستان د تیر یک شنبه په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د 13 غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان حکومت ادا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا کسان یې پکې وژلي دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. که چیرته مو د خبرونه نوی اوریدلې کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام ده هلته ورشئ. په ژوندۍ خبرونو کې له سره واورئ. همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات، همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شئ. اوس به هم د هغې ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کاپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته یې له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم د خپل کارو غزوي. خدا چې دا فکر ورته څنګه پیدا شوی دی، زموږ همکارو سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼه ګوڼې ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بار وړونکی موټر کې جوړ شوی، دننه او بهر په څراغونو سینګار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د یوې لویې کړکۍ له لارې غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وایي د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي، خو خپل ځان او نورو ته یې د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه ترکیې ته سیاحت دپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازې جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید عبید وایي دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو یې ډېر وخت ونیو او پرزې آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان د تنش کوم افغانستان ته انتقال کړ.
څټک مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبره مشتریان اوس دلته بلد دي. د زیاتوي چې له دې نه وخت خلکو پراخ هرکلی کړی او خوښ کړی دی. د نوموړي په خبره اوس چې د روژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او له ماښامي تر پیشنمی کار کوي. له ښاغلي سادات مې وپوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړی. هغه وویل
و آینده کې پلان لرم د خیر سره چې دا موټر زه تقریبا څلور دېرش ولایتو د افغانستان څخه ورکم په خپله څلور دېرش ولایتونو کې جوړ کړم او شرکت کوم او په شرکت مې کار هم شروع کړی دی. تقریبا دېرش څلوېښت فیصد کار مې کړی دی او انشاءالله تعالی پلان لرم چې وی غزوم.
نوموړی زیاتوي چې دا کار یوازې یوه شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانانو لپاره یوه نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبرې له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید صادق ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبره یې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو موږ په نوې اپلیکیشن باندې